درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و به جدي د ازادي رادیو خبرونه هم لږ شبه پیلېږي. زه اسمت ساروان يم، د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کارو تعلیم د بندیز د لري کېدو په اړه خبرې کړې. یونام په یو ټویټ کې د دې ناستي جزئیات ورکړې. د بیان له مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لري کولو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. په بیان کې زیاته شوې چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز به بشري ناورین، لا پسې ژور اقتصادي رکود رامنځته او افغانستان تر دې هم زیات منزوي کړي. د طالبانو حکومت وای شپږ ویش ټانکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندرد ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې تر لابراتواري چک پوسټه د دغو تیلو نتیجه منفي راختلې ده. د ستاندرد ادارې ویلي چې واردونکي شرکتونه او اشخاص باید د بې کیفیته نفتي موادو له راوړلو ډډه وکړي، کنه له قانوني چلن سره مخامخ کیږي. تیرونه هم و ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته مسترد شوی وو. بې کیفیته تیل د هوا ککړتیا او د ماشینونو د خرابېدا یو لوی عامل یادی شي. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د ویني لرغونی سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم پیرش په ازادي رادیو ته وویل دا ځای د لوګر د مرکز پولی علم شار ته چیرمه د سپیچ په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. شاغله سمیم زیاتوی لمړی د سیمې خلکو په دې ځای کې د خټینو لوخو د لیدلو خبر ورکړ او رسته له کابله راغلی پلاوی د غزایل لارښوونتیا تثبیت او د ساتنې لپاره لازم تدابیر غوره کړل. او النصر فوټبال لوبډلی د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې ولیدي. تمه ده کریستیانو رونالدو د هرکلی په دې مراسمو کې د النصر کمیس پتن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي. رونالدو بیګاش په ریاست پلار له الوتکې په لاندې پیغام کې وویل چې د ژرلی دو پته مویم. د پرتګال د ملي لوبډلې کپتان کریستیانو رونالدو د دو کلونو په مخه په 200 میلیون ډالرو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان النصر لوبډلې ویلي چې په بې صبرۍ د رونالدو د ورتلو شیبې شماري او له ټولو مینوالو یې غوښتي چې د رونالدو د هرکلی په مراسمو کې ګډون وکړي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړی لمریز کال د جدي دیارلسمه د 2023 میلادي کال د جنوري له درېمې سره برابره ده. د روانې خپرونې په دوام کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ مرستيال په کابل کې له حامد کرسی او سراج الدین حقانی سره د ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې کړې. پاکستانی خبريالانو له خپل حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ویزې تمدید کړي.
حکومت په زمونږ د خبره سرحده پورې اومني او د دې ته به مشکل پیدا نشي.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې خبرداري ورکړ چې هیڅ هیواد به اجازه ورنکړي چې ترهګرو ته پناه ورکړي. ایران وای د یو میلیون افغان کډوالو د استوګنې موده یې تمدید کړې. په نورستان کې د ځنګل ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو له لوري ټولنی او روزنیز ورکشاپونه جوړ شوي.
هر یو کورنه 50 اجازه لري ټول ته ټریننګ ورکول کیږي او دغه ټولنې مونږه زیاته وو او پروګرامونه وته زیاته وو.
یو شمیر افغانان وای چې اوس په ودونو کې مشاعره کوي.
خو په ودونو کې د هنرمندانو محافل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړیده، خو اوس دغه مخه نیولې شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر سیاسي مرستیال مارکوس پوتسل له چارواکو سیاسي شخصیتونو سره د لیدنو په لړ کې پرون دوشنبه له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو له سرپرست سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلې دي. په دې کتنو کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو او د هیواد پر سیاسي وضعیت خبرې شوې دي. شاغلی پوتسل د یکشنبه پر ورځ د طالبانو د رئیس سلو وزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره هم خبری کړی وی. سفی الله ستانکزای په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یو نامه دفتر تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل له حامد کرزی سره په لیدنه کې په هغو زیانونو بحث وکړ چې له کار او تعلیم د افغان جنو او ښځو د مخنیوي په خاطر ټولنې ته اوختي. د یو نامه دفتر زیاتوي چې په دې کتنه کې د یو ملي ډایالوګ د اړتیا په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل له کرزی سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی او د نړیوال ټولنې غوښتنې طالبانو تر رسولې چې د خزو پر زده کړو او کار محدودیتونه لری کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر زیاتوي چې د خزینه مرستندویانو پر کار بندیز بشري ناورین لاپسې جوړوي او ستر اقتصادي ستونزې رامنځته کوي چې لعمل به افغانستان نور هم منځوي شي. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې تایید کړي چې د یو نامه مرستیال د نجونو د تعلیم او نورو محدودیتونو په اړه خپل اندېښنې له سراج الدین حقانی سره شریک کړي. په ټویټ کې د طالبانو د کورونې چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله راغلی چې د طالبانو مشرتابه د خلکو هوساینې ترجمن دی او د ستونزو د هواری او اسلامي شریعت او افغاني دود سره سم د یو معقول او دایمي حل د مندلو هڅې روانې دي. خالی پوتزل یک شنبه هم د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې له کار او زده کړو د خزو او نجونو د منع کولو په اړه اندېښنه ښولې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د مرسته رسوونکو خزو د کار بندیز د ټولو افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. او چې ازیاتوی دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک د قحطۍ، اقتصادي رکود، بېوزلۍ او سخت ژمي سره مرستو ته ډېر اړتیا لري. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او پانتونونه یې د نجونو په مخ وتړل چې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه وغندل شو. د دې پریکړې له امله یو شمېر کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیتونه هم ودرول. یو شمېر خلک په دې نظر دي چې طالبان د نجونو د زده کړې د بندولو او په غیر دولتي مؤسسو کې خزو د کار د بندولو په اړه اختلاف لري. لدی ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمای خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ د فرانسې څلیرش تلویزیونی کانال ته وویل د طالبانو اکثریت په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د خزو د کار لبندي سره مخالفه دي. خغلی خلیلزاد ویلي د اوس هم له څو طالب مشرانو سره په اړیکه کې دی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د پاکستاني ژورنالستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیری افغان خبريالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبريالانو ملي کمیټه هڅه پیل کړې چې پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو ویزی بیا تمدید شي. د دې کمیټه چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې اترې د همکاري او مرستې غوښتنه کړې. د پاکستانی خبريالانو د ملي کمیټې لخوا د افغان خبريالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شو او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبريالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید ده ان شاء الله تعالی چې حکومت په زمونږ د خبره صحه ده پوره اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زمونږ کوشش ده خو د هغه لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. چې کله نوټیفیکیشن جاری شي نو زما به تسلی وشي یا به د پی اف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست هغه به تسلی وشي چې واقعي دا کار وشو. بارکه مون خپل کومک ته خپل جدوجہد د دا جاری دي.
په پاکستان کې هم دا اوس سلګون افغان خبري اعلان شته چې د ویزو نیټه پای ته رسیدلې. خو سره لدی چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت ویزی نه دی تمدید کړي. پاکستان کې میشت افغان خبريال میرولی رحماني یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزې د تمدید هڅو پایله نه دا ورکړي.
له تیرو لسو میاشتو څواري د پاکستان د ویزې اکسټنشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مو کړې اپلای مو کړې لبه د مرغ تر اوسه پوري زموږ د ډیر کوششونو او د څواري اپلای کولو سره هم موږ په دې ونه توانېدلو.
افغان خبريال میرولی رحماني وایي دې ته هم اندېښمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوې پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبدالله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتون کړي.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته یې د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستیو پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د دسمبر په 13مه خبرداري ورکړی چې د همدې میاشتې په 13مه نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیږي. رانا سناولا ویلي وو لدی نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي، او کچېرې یې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تیروي.
د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې ویل شوي هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته پټنځایونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د دوشنبې په ماښام د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې چې مشي صدراعظم شهباز شریف کوله د پاکستان جګپوړو پوځي او ملکي چارواکو ګډون کړی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې اکثره بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه خبره چې د طالبانو چارواکو پکلکه رد کړې ده. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت کمیټې په ناسته کې پرون ماښام ټینګار کړی چې وسلوال پوځ به د یو امن او خوندي چاپیریال رامنځته کولو لپاره غوڅ عمل کوي او د ترهګرۍ ضد ټولې څانګې به د جګړې لپاره په اړینو وړتیاو سمبال شي. د ناستې د پای په اعلامیه کې راغلی چې پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته امن پټنځایونه او اسانتیاوې ورکړي. همدارا زیاته شوې چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو مخکې پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړی وی چې پر پاکستان اکثر بریدونه له افغان خاورې پلانېږي. وروستی وار د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سناولا ادعا وکړه چې ممکن د افغانستان په خاوره په هغو کسانو برید وکړي چې پر پاکستان حملې کوي. د خبرې د طالبانو د دفاع وزارت توند خبرګون وپاره او وی ویل چې د رانا سناولا خبرې پارهونکي او بیا اساس دي او دا چې افغانستان بې څښتنه نه دی. دفاع وزارت هم درز ویلی و چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو ده. پاکستان څوار له افغانستان سره پر پوله په تیر بیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي چې تر ټولو لوی په 2014 کال کې د ضرب عذب و. د ضرب عذب په نتیجه کې د راپورونو له مخې د قبایلو زرګونو اوسیدونکو افغانستان ته پناه یوړه چې لای ځینې په خوست کې میشت دي. د پاکستان پوځ بیا د 2022 کال په اپریل کې د خوست د سپیری ولسوالۍ ځینې سیمې په دې خاطر بمبار کړي چې ګواکالته د ټي ټي پی وسلوالو ځای نیولی و. د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان بیا د نړیوالو د پام او مرستو جلب لپاره د دې خبره د نوې لوبې د پایل په لټه کې ده.
فکر کوم چې ایسای په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه نړیواله حمایت وکړي او یو ځل بیا د خلکو او د منطقه په وینو سره ولړي، ځکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیر لسو او 15 کلونو کې وکړي.
په پاکستان کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پایلتونو کې چې لا افغانستان سره په پوله پراته دي ورسته څو میاشتې بریدونه زیات شوي. د اکثر دغه بریدونو مسؤلیت د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستي. د پاکستان حکومت مدعي دی چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د پاکستان په خاوره ترګریزو بریدونو زور اخیسته. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پی د 2021 کال اگست د 2022 کال تر اگست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
په داسال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د نشته 1,000,000 افغانانو د هستوګنې اسناد تمدید کړي، یو شمېر افغان کډوال د ایران د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید په اړه شکایتونه کوي. په ایران کې افغان کډوال وایي د اوسېدنې د سند تمدید په شار کې لګرځېدو پرته بل هیڅ امتیاز هم دوی ته نه لري. دا کډوال د اوسیدو داسې اسناد غواړي چې په ایران کې د زده کړو کار او بانکي حساب د درلودو اجازه ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو څانګې عمومي مدیر سردار صادق رضا دوست ویلي چې تر 1,000,000 د ډیرو افغان کډوالو د وسیدنې سندونه د جدي مرغومي میاشتې تر پای پورې تمدید کړي دي. ښاغلی رضا دوست لیرنا خبري اژان سره په خبرو کې ویلي تر 1,000,000 ډیرو افغانانو ته چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم په ایران کې د اقامت تمدید پاڼې ورکړل شوي دي. هغه ویلي د اسناد په اتومات ډول د 3 میاشتو لپاره تمدید شوي او د بیا تمدیدېدو امکان هم شته، خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د تمدید هیڅ پاڼې نه دي ترلاسه کړې او حتی ویزې هم نه دي تمدید شوي.
وختي کې دولت ایران ویزې ما را تمدید نکردن.
په ایران کې د افغان کډوال وایي د ایران د حکومت لخوا د ویزې نه تمدیدولو له امله مجبوره شوه چې په بدو امنیتي شرایطو کې بیرته کابل ته لاړه شي او نوې ویزه واخلي. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
ازشان تقاضا کردم تر بدل هر مبلغ
ترې و مې غوښتل چې ویزه مې تمدید کړي، خو د ایران دولت مې غوښتنه رد کړه او راته ویې ویل چې باید بیرته خپل هیواد ته لاړه شي.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل څو ځله د ویزې د تمدید لپاره د کفالت او پولیسو دفترونو ته ورغلی خو ویزه یې نه ده تمدید شوې. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدنې اسناد ترلاسه کړي وایي په دې اسنادو یوازې په ښار کې ګرځېدلی شي او نور هیڅ امتیاز نه لري. له دې کډوالو یوې چې نه غواړي نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
اوس چې دا سندونه د سرشمینې لپاره راکړي نشو کولی سیم کارت پرې واخلو. د درس او زده کړې فرصت هم نه راته برابروي. بانکي حساب نه درته خلاصوي، ځکه وایي چې دا سند د لنډ وخت لپاره دی. که غواړي درس وایي ډېره جنجالي مرحله لري. د کار جواز هم نه لري. باید داسې اسناد راکړي چې درس وایي بانکي حساب خلاص کړو. په دې سند هیڅ هم نشو کولی.
خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو مدیر صادق رضا دوست ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې تیرونه د ایران د کورنیو چارو وزیر په ګډون یو ځانګړی کمیسون جوړ شو چې پکې پریکړه وشو ټول هغو کارګرانو ته چې د پیژندنې کارت لري د اوسېدنې ځانګړي کارتونه ورکړل شي.
په لوګر کې نوی لرغونی آثار کشف شوی دی. دغه لرغونی آثار مرکز پل علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې موندل شوی دی. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره لازم اقدامات شوي دي. سلطان محمد سرور په دې موضوع د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نوي کشف شوي لرغوني آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دورې تقریبا د حدود 2.5 کرو پیدا شي قدامت لري. د اسلامي دورې آثار دي.
دا کور د مدرسه د چی دی نظامی جای د ملکی جای د چی شیدا د تاسو لرغون پوهان سوای
دا خو یو هغه د شغونډي غونې د تقریبا د چی سوادانی مستری کورونه نو یې ستا په غونډه ده. به نو د سیمې خلکو هغه ځکه کده دا شی اجي تاریخي جای ده او د سیبا جغا سر چې کومه د قدیمی یا تندستاني شمه چې کومه قالایم دي دا ستل کې په مش پنګری مون تلاغلی بیا په ما اساس باندې موږ مرکز نه هدایت وغوښتو سو هم راغله نجې وکړه او د سپیټ سره بیا دې ته ورسېدل د هغه چې د رستاني سیمه ده.
کلیوالو چې شپ کې لیدلې وو، کتیبه یې کې لیدلې وو، لیک یې کې لیدلې وو، چې شپ کې لیدلې وو، تاسو خبردار کړئ دا باستاني سیمه ده، لرغونی سیمه ده.
نو دا که د کوم ځای کې راغی خدای شي دغه اجونی کې مخابره چې نسبت هغه نور جوړ پارک دی دلته یو باستاني سیمه پاتې وي. دا چې نور دغه موږ تاسو کوډولې ورته وایو
سمیم صاحب، تاسو د دغو آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولی؟
یا موږ نن باندې ستاسو ته بار سره مامه غوړم پر پټه کیو. اسی مرکز هم هدایت دا و چې تاریخي سیمې شي لوګر ته هر کوم چې نار کې به دوه ساتل شي. نو د پاره بیا وار په وار دا تقریبا د درې میاشتو کې موږ هم په نندانه یو سوال سره خبره کوو. موږ هغه شی وي چې بار باندې چې دي ان کې الحمدلله موږ دغه پروګرام سمه به ثاني سیمې شي دي نو ټول ساتل شي دي خلکو لاس کې وسلام ده. البته په خاصه سیمې خو څه دا شي شي نه ستاده. نو دغه چې موږ پر ته حوجي شي یلته دي مې ته حوجي نن دي دا کې کړی دي چې سوري تعالی سره نو لري او دا چې کړی ولې خلک هم انکاری د خپل مقرر د غشي مې مقرر او خدا نو پدې شي دا چې نو ساجې تاسو یې بستنی شي ماته
ل خبرونو ور اخوا اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
پی بی ایس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستیال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبري وکړي. دا ورسته لهغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو د پریکړې چې په غیر دولتي ادارو کې لکاره د شوزو مخاونیسي د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځندوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د بندیز دا بیر رامست کړي چې خلک بل خوراکي توکو زده کړو روغتیاي او نور مهمو خدماتو څخه به برخې سي ځکه د افغانستان نیمای نفوس بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستيال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره پالیدنه کې د دغه بندیز او په هنتونونو ته د شوتو د تاک ته بندیز په غډون د نورو اقداماتو په اړه خبري وکړي. آی نیوز پرونی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منځوي کیږي، د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینی او همدارنګ له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دي چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. ورستلولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګری وزارت سرپرست حاجی نور الدین عزیزی ویلي حکومت به پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې لمخې به د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي، خو دای نه دی ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي چې ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. ورسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې لښځینه کارکونکو پرته دوی نسی کولای میلیونونو کوچنیانو شوزو او نارینو ته مرستي ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون لمخې له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. ستراغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
یوش پرتوانان وای په موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته اوس د خوشیو په محفلونو کې مشاعره کوي. ځینې خوشتي چې خپل محفلونه په مشاعرو رنگینوي، خو ځینې نور بیا وای په خوشیو کې د موسیقۍ نه ژغولو مراسم پیک کړی دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد پر راپور کې.
د دې موسیقي ځای وسته خوخیو په ځینو محفلونو کې مشاعرونه ولای شمیر ځوانان وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي له بندیز ورسته خلک د خپل خوشاله یو د منځلو لپاره مجبور دي یا مشاعری وکړي او یا هم خپل خوخی پادي ډول ونمانځي. ادریس یواش هغه ځوان دی چې تازه د خپل واده په مراسمو کې مشاعره جوړه کړې و. نو موړی په ودونو کې د مشاعرو د ډیرېدو یو لامل په موسیقي بندیز ګڼي. د دې ترڅنګ هغه زیاتوي د ځکه په خپل واده کې مشاعره وکړه چې د یوې فرهنګي کورنۍ اړوندې
یو لامل ممکن د موچی مخ کې بو ودونو کې سندری وي اتن بو مازکه خپل واده کې د مشهيري ترتیب برابر کړي و چې یو خدا و چې د ماپلر هر وخت د سقننګل شاعر تیر شوه. د دې سربیر د مونږ اکثره ملګری فرهنګيان او شاعران او لیکوالان دي. زما خپلم سروکار له کتابونو قلمونو کتابچو فرهنګيان او لیکوالانو سره و.
که څه هم خغلی سیاوش خوشاله دی چې د واده مشاعره یې ګډونوالو خوخه کړي، خو د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نو په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل د خوخیو په محفلونو کې پر موسیقي بندیز د دې محفلونو خواند کم کړي او اوس د موسیقي پر ځای په محفلونو کې یوازې د خلکو شور تر غوګونو کېږي.
څنګه چې تاسو اوریزه امدا شیبه په واده کې ما خو دې واده دا محفل هیڅ د خوخی محفل ته ورته نه دی میرمنو ته د اجازه نه ورکول کیږي چې د خوشالي ون مانځي او موسیقي وغږبي
پخش موسیقي را ندارن
دا یواز کابل نه دی چې د خوخیو په محفلونو کې موسیقي نشته په نور ولایتونو کې هم خلک اوس موسیقي نه غږوي او په ډیرو محفلونو کې یا مشاعره کیږي یا هم په عادي ډول تیریږي د خصوصیدونکو سبیل صادوي په دې ولایت کې اوس تر ډیره د خوخیو په محفلونو کې د موسیقي ځای مشاعرونه ولای
ډیر دا سکام او نه تیریږي چې په خوست کې د مشاعره نه وي شوی وجه ولاملوم دا دی چې په خوابه په ودونو کې د هنرمندانو محفلو تنګو ټکور مجلس به جوړیده خو اوس دغه مخنی ولې شوې د نو دغه پر ځای باندې په وادونو هادیو او فرات غوندو کې مشایری جوړیږي
طالبانو پر افغانستان لبی ازلی واکمنی دو سره سم په موسیقي بندیز ولګاو او د رسنیو ترڅنګ په محفلونو کې هم د موسیقي غګول بند کړل له هم دی عمل اوس تخوخیو په محفلونو کې یا مشایری کېږي یا هم ختمونه مخکې داسې راپور نه هم خبره شوې چې په یو شمیر ولایتونو کې چې د وادونو په محفلونو کې موسیقي غګول شوي د کور نارینه د طالبانو لخوا زورول شوی او ان وهل شوی هم دی د تیر کال د لړم میاشتې پاتمه نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې وی کورنۍ دا وکړه چې د واده په مراسمو کې د موسیقي غږولو لامل طالب وسلوالو پر دوی ډزې وکړې چې درې کسان یې وژل او یو شمېر ټپیان کړل خو د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا ورسته وویل چې دا کسان د نوموړي په خبره د دوی لنومه استفاده کړې و او شخصي دښمنۍ یې پالله چې ونیول شول د دې ترڅنګ مخکې په ټولنیزو رسنیو کې هم څو داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې په کلی دل کې دل یو شمېر وسلوالو چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي هغه مهال طالبانو په دې اړه څونه ویل چې دا کار د دوی کسانو کړای کنه خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده د موسیقي نړیوال شورا بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلای او د کلتور او موسیقي نسل وژنه بلل ده
د نورستان په مرکز پورونا او واما ولسوالۍ کې د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا هڅې پیل شوې د دې هدف لپاره و ټولنی او د حقوق غړو ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا روزنیز ورکشاپونه جوړ شول تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کانتی وا واما ولسوالۍ کې د اف او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا د ځنګل او څړځینو د ساتنې او بیا احیا لپاره و ولسی شوراګانې جوړې شوې او هغه ته په یاد برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم پیل شوې دي په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان د دوشنبه په ورځ د مرغومي په 12مه ازادي رادیو ته ویل
ترنګونه مونږه د ځنګل د ساتنې لپاره دوه په پارون کې دي دوه په کانتیوا کې دي او درې په واما کې دي دغه ټولنې تقریبا د هر یو ټولنه 55 آزاد لري نو د ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او د وخت په تیریدو سره دغه ټولنې مونږه زیاته وو او پروګرامونه وته زیاته وو ان شاء الله
د خاغلی افغان په وینا چې په یاد ورکشاپونو کې د شوراګانو غړو ته د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا یې لپاره د لارو چارو خودلو ترڅنګ ورته د ډنډونو استنادي دیوالونو او چک بندونو جوړول او د نیالګیو د نالولو پر مهال د نیالګي ورکړه هم په پام کې نیول شوې ده
په دې کې هغه اړین د ابياري ساختمانونه جوړیږي په هغه کې حوضونه شامل دي په هغه کې چک ډمونه شامل دي او په هغه کې استنادي دیوالونه او همدارنګه د ویلو ترمیم ده پکې شامل دي کوم زینو کې چې هغه واره خوېږي او هغه د واره خوېدنې مخنیوي د پردې چک ډمونه جوړي په سرلي کې ان شاء الله هغه سر وشي دا په مختلفو زینو کې د تبا د ځنګل د پراختیا لپاره د چارمغز نیالګي د شفتانو
ځایی اوسیدونکي هیله لري چې که ورسره تر سره شوې ژمنې په سمه توګه پلي شي نو په څو راتلونکو کلونو کې به یې سیمه نوره هم زرغونه شي د ایچ ټی وی او پرونس کلیو د ځنګل ساتنې شورا رئیس احسان الله محسن
چې دا کومونی چې دا زر په درې سالو کال کې خپل رسیدي باغه باندې توجه شي او ساحه ټول سرسب ستر د غرونو ټول چې دغه ونی وکي کینه ور شي نو ان شاء الله خلک هم چې خپل غسوخ مواد غنی کیږي او ساحه خپل بیا سرسب کیږي که ژوند بو تاسو یو درې کال سالو کال 15 کال ستر تاسو خپل ګشتل تل تاسو وګورئ چې ولایت غونډه بلته هم سرسب زو دونه نه وي مالا مالی
د پښکی شورا مرستیال خیر الرحمن بیوی د ځنګل او څړځینو د ساتنې او بیرغونې سره هم مادي او هم مانوي ګټه ترلاسه کولې شي.
مادي ګټه خدا غدي چې دغه وطن خلا پیدا کړي دغه ځنګلونو سره دغه علاقچارونو سره او هم حیواناتو ته خوراک برابرېږي. څومره چې مالداري اضافه شي د ولس شتمنۍ ډېریږي، ضرورتونه پوره کیږي. مانوي ګټه دغه ده چې ځنګل سره هوا صافيږي او ځنګل سره اوبه اضافه کیږي، خوشحالي د مزه زی.
د کرنې او مالداري چارو ځای چارواکي وای په نورستان کې 300 زره هکتار ساحه ځنګل او 200 زره هکتار یې څړځینو نیولې، چې په ویناي په تیرو جنگونو کې د ځنګل 40% ساحه لمن زوړل شوې ده.